کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه، د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه واوري چې افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه دمخه اجملن د دې محل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو غوښتي چې د هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. او ایران په خپل جوړه کړې هغه لویه جنگي بیړۍ فعاله کړه چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو غوښتي چې هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم رسیال امیر خان یار چې د دې جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل په عملیاتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله نشي توجیه کېدی او باید مخه ونیول شي.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، که دا د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنګ کې ښکیل نه دي، د دوی د تلفاتو نه جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو سیمو کې په هوایي بمباریو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو د یوناما او د بشري حقونو د ډلو اعتراضونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې په وروستیو کې په هلمند کې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. افغان ولسمشر دې پیښو ته په اشاره پر خپل ټویټر ویلي چې وسلوال د ولسی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او دا ډیر کله د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ شوي. په ترڅ کې د غزنی ولایت د جاغوري او وندلو په ولسوالیو کې 19 ترهګر وژل شوي. دفاع وزارت همدارنګه په هلمند کې هم د 12 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په کاپیسا، ننګرهار، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا هغه دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شي وو. دا روان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. ریپورټونه وایي د دغو جسدونو د پاتشونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دلاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغون شي وو. د غدری پوسیان تیرسی شنبه په غزنی ولایت کې چول کیږي طالبان په کفال دي. د سړک په منځ کې په یو د یو خدل شوی ماین په چاودنه کې وژل شول. ایران خپل جوړ کړی هغه لوی جنگي بیړۍ فعال کړی چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ سترنګلتیا زیاته شوې. نن په هغه مراسمو کې چې د ایران دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرول، ایران د جنگي بیړۍ په بندرعباس کې د ایران له سمندري نظامي اډې سره یو ځای شوه. دا ډا د هرمز د ستراتیژیک تنګي په خوله کې پراته ده. ایران په لومړي ځل د 2010 کال کې په خپل جوړه کړې ستره پوځي بیړۍ د فارس سمندر کې له خپل سمندري ځواک سره یو ځای کړه. رپورټونه وایي چې ایران دا ډول 15 لوی پوځي بیړۍ لري. داسې ښکاري چې ایران په دې اعلان سره غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره د زیاتېدونکي کړکیچ په ترڅ کې خپل نظامی وړتیا وخی. د امریکا پخوانی ولسمشر جارج اچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش پلار وو او د امریکا د متحده ایالاتونو یو 40 ولسمشر وو. د مړینې خبر د کورنۍ په یوې اعلامیه کې ورکړې. جارج اچ ډبلیو بوش له 1990 څخه تر 1993 کال پورې د امریکا ولسمشر وو چې ورپسې کلینټن راغی او په هغه پسې خپل زوی یعنی جارج بوش د ولسمشرۍ څوکۍ ته لاره پیدا کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان شوې کتنه وروسته له هغې لغوه شوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین مانوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ترامپ ویلي په یو مناسب وخت کې به له خپل روس سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا غږ سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې. په پام کې وه ډونالډ ترامپ نن د روسیې له ولسمشر پوتین سره وګوري. کرملن ویلي د دوی ترمنځ خبرو ښایي دوه ساعته وخت نیولی وای. دا په هلسنګي کې د جولای میاشتې تر سرمشریزې وروسته چې دواړو ولسمشرانو کتلي و، د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېده.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان د اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملک کی مرګ ژوبل اندیشمن کړی دی. د جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نننۍ عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، باید په خپلو عملیاتو کې د دوی د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
بلخوا د کندز پوځي چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده.
جلب جلب جوانان د شهر کندز و ولسوالۍ های ششگانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په روزګان ولایت کې به بیا د هغو لسګونو کورنیو سره د مرستې واورئ چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. بلخوا په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ونیز پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي. په ګډه به واورو. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د هوایي حملو پر مهال ملکي وګړو ته د تلفاتو اوښتلو لامل وسلوال مخالفین او تروریستان بولي چې د دوی په خبره د خلکو په کورونو کې ځانونه خوندي کوي. نورحال واصل وساله کوي.
په دې وروستیو کې په هوایي حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې اندېښنې راپارولې او دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسي جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو اوښتل هغه کال له هرې غاړې وي د بشریت ضد کړنه ده.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، که دا د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو د زنانو د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې ښکیل نه دي د دوی د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 350 ملکیان دي او زیاتره په هوایي حملو کې وژل شوي. د تېرې سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې 30 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګرمسیر سیمیزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د هلمند په هوایي بمبارد کې زیاتره وژل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړنیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل شمېره لوړه وه. بلخوا د جمعې په ورځ د پکتیکا په مرکز شرنه کې خلکو د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ او له افغان حکومت نه غوښتل چې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د لاریون کوونکو په خبره څو ورځې وړاندې د یاد ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې و ملکی وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې تړاو په کونړ ولایت کې هم مظاهره شوې ده. په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ویلي چې د هلمند هوایي عملیات د دوی لخوا شوي او د وژل شوو کسانو په اړه څېړنې کوي. خو دا چې د هوایي حملو پر مهال زیاتره وخت ولې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، لامل یې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي.
د پیښو رامنځته کېدو علت معلوم دی. متاسفانه وسلوال طالبان او ترورستان د خلکو د کورونو، عامه اماکنو، عامه ځایونو، سپیشلو ځایونو لکه مسجدونو او دینه استفاده کوي. افغانه دا د دې لامل کېږي چې یو شمیر ملکی مرګ ژوبله رامنځته شي. ولې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هغه طرزالعملونه، هغه مقررات چې دوی ته ورکړل شوي دي، هغې ته ژمن دي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپله وینه قرباني کوي، جګړه کوي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې.
ښاغلی جاوید وایي د هوایي او ځمکنیو حملو پر مهال افغان او بهرني ځواکونه تر وروستي بریده هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي او خلک خوندي پاتې شي. خو د یو شمېر افغان کارپوهانو او عامو خلکو په باور د هوایي حملو پر مهال د لازم دقت نشتوالی او نه همغږي د دې لامل کېږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې په هوایي بریدونو کې د ناسمو معلوماتو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. محمد واصل وصال د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې اصلي لامل څه دی؟
بدون شک چې په افغانستان کې په اول ساتل څو کلو کې کمی دغه هوایي عملې چې کیږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای په ځای کړي دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته، په دې خاطر چې دا جنگ خلکو منځ کې فاصله ایجاد کی. دوام ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي، دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلترونه نه تیری، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونو راپور واخلي چې واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، څه پایلې لرلی شي او عواقب سبب وي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولس ته، افغانان په دې قرباني کیږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي ترورستان په افغانستان کې په بعض ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپلو ځایونو کې هغه ته باید پنخه نیسي. د افغانستان ولس عام وګړي باید پنخه نیسي. دې ته باید ډېر دقت وشي. کم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي، سوي دي بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دی تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق پنخه شي او ملکی مرګ ژوبله مخنیوی وشي؟
دو خبری باید ډیر دقیق مد نظر ونیول شي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کې ونیول شي. افغانان سره یو موټی سي او لاس سي او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه وایي. دوام داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې ستا چې هغه په هیڅ صورت افغانانو رحم نه کوي، یعنی د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل شي. اما هغه بمبار باید ډیر دقیق د څو خوانه وڅېړل شي، دقیق راپورونه واخیستل شي، د مختلف فلټرونه تیر شي، بل دغه هغه ځان تروریستان دي هغه په نښه شي، ووښتل شي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، لکه چې مخکې په راپور کې مو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکي مرګجوب لید اندېښنو په اړه واورېدل. بل خوا د کندوز پوځي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز چارواکي وایي چې د روان کال په نهو میاشتو کې شاوخوا 2200 پر شرایطو برابر ځوانانو د ملي اردو لیکو ته جذب سوي دي. اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په کندوز کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده او د روان کال په نهه میاشتو کې 2200 تنه په شرایطو برابر ځوانان جلب او جذب کړي او د ملي اردو روزنیز مرکزونه ته استولې دي. په کندوز کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز قماندان ډګروال عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلب او جذب جوانانو د شهر کندوز و ولسوالۍ های ششگانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په کندوز کې د ځوانانو لیوالتیا د ملي اردو لیکو سره زیاته شوې ده او ځوانان د جلب او جذب د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي اردو تربیوي مرکزونو ته استول کېږي او بیا له فراغت وروسته د ملي اردو په بیلابیلو جزوتامونو او قطعاتو کې ځای پر ځای کېږي. نوموړی د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې لوړېدو اصلي لامل د ملي اردو په لیکو کې هغوی ته ښه امکانات او امتیازات په پام کې نیول او دغه راز د افغان پوځ سره د ځوانانو خپله مینه او وطن پالنه یادوي. په ورته وخت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز یو تن بریتمال امام نظر وایي چې داوطلب ځوانان د جسمي او روحي چک او معاینې وروسته جلب او جذب کېږي.
په پروسې جلب جذب به شک نورمال دوام داره. یوم همروزه مردم بازار قره او قصبه د جکیاس تشریف بیارن.
هر ورځ د جلب او جذب مرکزونو ته ځوانان مراجعه کوي او پوځي کمیسون داوطلب ځوانان چک او معاینه کوي چې په مخدره توکو روږدي نه وي، جسمي او فزیکي توانایي ولري، عملیات شوي نه وي او دغه راز رواني تکلیف نه لري او له ټولو څېړنو وروسته د ملي اردو لیکو ته جذب کیږي. له دې سره سم یو شمېر ځوانان چې د ملي اردو لیکو سره د یو ځای کېدو په هدف په کندوز کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکزونو ته راغلي وایي چې د ملي اردو پیاوړتیا کولی شي د هیواد ښه راتلونکی تضمین کړي. نو په همدې هدف دوی غواړي د ملي اردو لیکو سره یو ځای شي. له دغه ځوانانو څخه یو تن احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي اردو سرتیری یم. د ټولو هیوادوالو د ټولو غزوانانو څخه چې بیکار دي، بیروزګار دي، باید راشي او خپل ملک ته خدمت وکړي، دغه یو وفاق وظیفه اجرا کړي او ملک لپاره خدمت وکړي، دغه ملک مو حق لري.
بل خو یو شمیر داوطلب ځوانان په هیواد کې د سولې او ثبات د تامینولو او د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې د ملي اردو پیاوړتیا او ځواکمنتیا ډیر اړین بولي او دغه راز پر نورو ځوانانو همغږ کوي چې د افغان ګډو ځواکونو لیکو سره یو ځای شي، څو په هیواد کې روان کړکېچ ته د پای ټکی کېښودل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. په ولسي جرګه کې د غزني د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نېټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. دغه استازو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سړې هوا او ځینو نورو ستونزو له کبله به د غزني خلک ونسي کولای د حمل د یو دېرشمې نېټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ټولو ستونزو ته په کتو یا د نیټه ټاکلې او د دغو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیول سوی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای د غزنی ولایت لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو له اعلان درې ورځې وروسته په ولسي جرګه کې د دغه ولایت ځینې استازي د یاد نیټې د ټاکلو په اړه انتقادونه لري. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازو علي اخلاقي او نفیس اعظمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په غزنی ولایت کې سړې هوا او ځینو نورو ستونزو ته په پام له کمیسیون وغوښتل چې په خپله دغه پریکړه بیا غور وکړي. دوی کله چې طالبانو د غزنی په ښار حمله وکړه د انتخاباتو ولایتي دفتر یې وسوځه او هیڅ شی هم نه دی پاتې، نو ځکه باید نوي تذکیرې توزیع شي او سټیکرونه ورباندې ووهل شي. فکر کوم چې په دې درې او څلورو میاشتو کې چې په غزنی ولایت کې واوره هم موري او لارې بندې دي، انتخابات امکان نه لري. دا وی غزنی یو سبل عبور او سوړ ولایت دی او خلک یې اصلا رسیدګي نشي کولای چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په غزنی کې د انتخاباتو په مهال ویش له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو بشپړ مهال ویش د غزنی د ولسي جرګې او د ټولو ولایتونو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. په اعلان شوې پریکړه کې د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې 10 نیټه ټاکل شوې ده. د یادونې ده چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات د نامنیو او د انتخاباتو د حوزوي کېدو د ستونزو پر بنسټ د میزان په 28 نیټه ترسره نشول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د ځینو استازو د دغې غوښتنې په ځواب کې وایي د غزنی ولایت لپاره د انتخاباتو ټاکل شوې نیټه وروستۍ ده او په ترسره کېدو کې به یې هیڅ ستونزه نه وي. د یاد کمیسیون د ویان مرسل عبدالعزیز ابراهیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره دا پریکړه اعلان کړي.
ما آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ولایت غزنی داریم. تصمیم نهایی هست بعد از
دی وی مونږ د غزنی ولایت انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی لرو. دا پریکړه وروستۍ ده او له تخنیکي ارزونو وروسته کمیسیون اعلان کړي. اوس پلان دا دی چې له پریکړې سره سم د حمل په 1 نیټه انتخابات ترسره کړو. دی وی د غزنی د سړې هوا ستونزه هم په نظر کې نیول شوې او د میزان د 28 او 29 نیټو له انتخاباتو مو هم ډیر څه زده کړي دي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د حمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ او د غزنی د انتخاباتو طرحه عملی نه بولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورسو روزګان ولایت. په روزګان کې د 15 هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي وو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه. د روزګان چارواکي وایي چې په راتلونکي کې هم د جګړه ځپلو سره د دغه ډول مرستو ترسره کولو پلان لري. شریف الله شرافت په دې اړه تفصیل راکوي.
اورزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د 15 هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وو. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته شوي توکي 1000 افغانۍ قیمت لري. حقبین ویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
څومره تقریبا د 15 فامیلو سره دغه کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ مسیح ته معرفي کوو، هغه دوی سره کومک
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډیر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چورې د ولسوالۍ سره مجر شوی یم. دا خوند د جنگ د حالات سره موږ سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات شوی دي او زخمیان او شهیدان شوی دي او اوس دغه دولت موږ سره د همکاري کړي چې موږ سره مشترک کړي. نو غوړي دي وړي دي ورځي برا پلمیټ چاوي دا شان سره جګړې خو ډیر ځانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت سره د ماجرو او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک پښه دغه توګه وګوري ورونه کومکونه د روزګان سره وکړي. د روزګان ولس ډیر خوار دي.
دغه مش سره دغه مرسته د موسسات کړه د کورې ودان ماجر خلک یو بیا په ماجر کې مایبین لرو دا مایبین سره دغه مرسته سوي دا ورجه دی وړی دی ورجه دا لولو بیا نو دا سن چای او براو د شان په کې دی دا سم مرسته خو نو تاسو به ترينه مالمیږي چې موږ ډیر ارتلرو
نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه ولایت د خلکو لاسنیوی وکړي. دغه اداره وایي په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي. د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما پیغام ټوله نړۍ ته همدا دی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په دروزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي، ځکه دلته لس زره څه د پاسه لس زره کورنۍ بې ځایه سوي دي او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري.
د بې ځایه سو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بې له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دي په امن کې کړي، څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي، او د دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کیږي، او په خبره یې چې عاجلو مرستو اړتیا لري.
د سنا د روزګان په اړه خو مو دغه په روزګان کې د مرستو په اړه مو دا راپور واورېدی. اوس به د ساینس ډګر ته ورسو. په دې راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د مځکې په اتموسفیر کې مضره ګاز ډیر سوی دی. نور به اسمت سروان راوته وایي.
ملګر ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتوني ګازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګر ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضرو ګازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن ګاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي، او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لا غور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یوویشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګراد 3 درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې وه چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2010 راوروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلکم بار ورات غنداب لسوارینه فیضان فایصل پیغام ولید دا زابی رادیو مدیر مننه کوچ مش کوزی په حکومت ول فور چارواک فور زتبی زموږ د کندهار د دهلی بم ته وګور د اهلی بم چې د کرزی حکومت کې دا غ بم دوا وره پروژه منظور سو لفیسی را ووته له حکومت پانا چې څه د توریک سوال صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه څنګه اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور ورو چې موږ دا غږ کندهار د علی بند جوړ کې دا سنادي جوابونه د سپورت کې او چې موږ ته او به ذخیره کې موږ به د 2 کال د 3 کال د وچکړې نه مخکې موږ به دا غي نه په د موږ ټول یو بد سره ایران ته خدای چې په 1 کال وچکړې را لغړه په بند څه پښتې کې ته چیرې موږ ته هغه د سرګي په حکومت کې دا بند جوړ شوی او موږ په دا وچکړې کې په کوسین نه ورو ټول لوی کار چې په دا هار دا د وسی ام دا بند چې دا بند
السلام علیکم شاہزادہ نابینایم د کنر ولایت غوښتنه می داده دا چې په کنر ولایت کې دغه د نثاراتو کانکریټ کې می دغه د ګاز او مفجات په متوي می دا د خیر د خار تر اطراف راته دي. خار ډیر په مشکلاتو کې لري، ته خارې ما سره کله خدای نه خاصه خدای نه خاصه کچیر ته کوم حادثه پیښ شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت په څنګ کې چې کوم کلي دي کورونه دي دا هم په خطر کې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو ویله ده چې دا کومې مثارات ټانکر چې دا د دې ولایت د خوانه وړاندې وړاندې وشي خدای نه خاصه چې کوم ورځ کومه حادثه پېښه نه شي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلي دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او شکایتونه او پیغامونه مو اوریدل چې ازادي راډیو ته راستولې و. مکه چیرې تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته لاړ شئ او زموږ راپورونه او خبرونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. څلور بجې او دېرش دقیقې دي د کابل په وخت. یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت متحدانو یا وسلوالو مخالفانو غوښتي چې په عملیاتو کې دې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات کړي دي چې د دوی په وینا 50 وسلوال په دې عملیاتو کې وشل شوي. د هغو درې امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتشونی امریکا ته ورستل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وشل شوي وو. ایران په خپل جوړ کړی هغه لوی جنگي بیړۍ فعال کړ چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټیدو وړتیا لري. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو او ډونالډ ټرمپ چې د امریکا متحده ایالاتو وسنی ولسمشر دی وایي د روسیې له ولسمشر سره پلان شوي خبرې لغوه کړي خو له پوتین سره ښه ارتباطات لري.
مننه کوم اجمالان. اوله رحمت افغان څخه سپورتي خبرونه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د امري جنگ اسیا جام سیالیو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د یادو سیالیو لپاره د لوبډلې کپتان نجیب الله زدران ټاکل شوی او په لوبه کې هم اکثره نوي او ځوان لوبغاړي شامل شوي دي. د امري جنگ اسیا جام سیالی د روانې اونۍ په اخر کې په دوو ګروپونو کې د اتو لوبډلو ترمنځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیلېږي. افغانستان د دغه جام په ای ګروپ کې او له هندوستان، سریلانکا او عمان لوبډلې سره لوبې لري. په بی ګروپ کې بیا د پاکستان، بنگلاديش، متحد عربی اماراتو او عمان لوبډلې شامل دي. په خوست کې د فوټبال د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د اولمپیک امیر عزیز الله ملنګ ازادي راډیو ته وویل د فوټبال یادې سیالۍ به درې میاشتې دوام وکړي. ښاغلی ملنګ وایي د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو د فوټبال لوبډلو سربیره د کوزې پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم په دغه لوی ټورنمنټ کې برخه اخلي. او د پروان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 2 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت په 3 جریبه ځمکه کې معیاري ورزشي لوبغاړي جوړیږي. د دغه ولایت د خدماتو او سکتوري برخې رئیس محمد طاهر رحمت ازادي راډیو ته وویل په دې لوبغاړي کې به د بیلابیلو سیالیو ترسره کېدو امکانات وي. ښاغلی همت وایي لوبغاړي چې د چریکار ښار په 12مه ناحیه کې جوړیږي په یو وار به د 8000 لیدونکو گنجایش ولري. د پروان اوسیدونکي د دغه لوبغاړي له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې د لوبغاړي به په پروان کې د ورزش له غوړېدا سره مرسته وکړي.
زموږ خلاص د راډیو اوري دوستانو د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه د خبرېدو ته چمتو دي په همدې ترتیب یې په ګډه سره وورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا موږ ټول دا فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکانات یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د هغه روزي یا داغه د امکانات برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمون باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو لپاره ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کیاس ته مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي، دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې موږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغه ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې دا هغه موږ وو چې هغه ځوانانو لپاره کار زمينه برابره شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې موږ مخکې د پولیسو خدمه مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحیح مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې درملن لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغه ته په داخل دغه صحیح شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغه نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدی شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحت من شي نو هم کولای شو چې د دې لپاره مونږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه وسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعده چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یاد وي نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی هر وخت چې هر کارګر وسي او دغه سرمایه گذاري چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی. که چیرته دغه سرمایه گذاران چې دا ماته سوی چې درې زنو زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي. ولې؟ په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوئ او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو راپه دې خو هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګورې تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوي دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک دی چې د ماجري زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغېزه کې کار کوو، هغېزه کې دوکانداري کول، هغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غني موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه چې چاته یې ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات شته چې دې ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو، باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د 15 لک ډالر نیولې تر 10 میلیونو څلوېښت میلیونو پورې کړي، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه پنځه ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د نوي اتیا فیصد نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې پنځه واره شپږ واره برق ځي. مونږ تقریبا دا تیره میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ اویا فیصد جانیتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروځئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل جانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو، هغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي، نو نشو کولای چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو که مونږ وګورو، همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي، چې دولت د دوی یعنی تقریبا لس فیصد دولت نه دي سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي، د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، اقتصاد هم نه حمایه کېږي، تر څو به موږ سوال او خیرات کوو، باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویلي د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي، باید د ګمرک د خواله راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بېرته رجیکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته وسنو، کرایم به ورکړه. که دغسې سیستم مونږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د پنځوس فیصد پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغسې هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کو، دوی ته برق ورکو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکو، د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت ډېر اسانه دی او مخه نیولی شو. نو دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی، او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره به اخته استا سبب بیا دام د منځل.
ډېره زیاته مننه صافي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو محصلانو په ستونزو غږیږو چې په دولتي بورسونو بهر ته تللي. دا محصلان شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته ټاکل شوی مدد معاش نه ورکول کیږي.
محصلین دي چې یو کال معاش نه اخیستی، یو نیم دوه کال پورې معاش سندیږي.
د مدد معاش د نه ورکولو له وجې افغان محصلان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
درس پاتې کیږي او هیڅ علمي لاسته نه لري،
او اړوندو ادارو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو، ډیر جدي
با مسکو او همیتور به کې دوه کشور دیگه سفر میکنن.
دا تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زفرشته غنی وړاندې کوم.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس شاوخوا 9 هیوادونو ته افغان محصلان لیږلي چې اوس په مختلفو رشتو کې په زده کړو مصروف دي. دغه محصلان په دریو کټګوریو ویشل شوي چې یوې ډلې ته یې کوربه هیوادونه مصرف ورکوي، دویمه ډله د افغان حکومت په مصارفو زده کړې کوي، او دریمه ډله بیا خپل لګښت کوي. هغه محصلان چې د افغان حکومت په لګښت بهرنیو هیوادونو ته تللي، د زده کړو د مصارفو ترڅنګ د مدد ماش په نوم هم د جیب خرڅ ورکول کیږي. خو اوس یو شمېر محصلان شکایت کوي چې لا میاشتو او کلونو تیرېدو وروسته یې هم مدد ماش نه دی ترلاسه کړی. په روسیه کې د انجینری پوهنځي د ماسټري دورې محصل حاجی محمد غیرت د همدې ستونزې په اړه راته غږیږي.
د روسیې په فدراسیون کې د افغان محصلینو تعداد تقریبا 2000 شاوخوا محصلینو ته رسیږي. د هر محصل لګښت، کلنی لګښت یو 1500-2000 شاوخوا کې ډالر دی. نو دې په خاطر باندې د موږ یوازنی جدي مشکل دغه وه چې دغو محصلینو ته کوم چې میاشتنی معاش ورکول کېږي، دو ته د خپل معاش په خپل وخت ورسي. محصلین دي چې یو کال یې معاش نه دی خسته، یو نیم دوه کاله پورې معاش سندېږي. سفارت مراجعه کو، هغو وایي چې موږ مشکلات رسولی د افغانستان دولت ته، مګر افغانستان دولت لوړو زده کړو وزارت، حتی خارجی وزارت، مالی وزارت، یو په بل باندې پړای چی بي چې اقدام کړای دی.
په روسیه کې یو بل افغان محصل محمد قاسم هلمند بیا له اړوندو ادارو شکایت لري چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ښاغلی هلمند وایي د مدد معاش ته ترلاسه کولو لپاره یې ټول هغه مراحل طی کړي چې د سفارت لخوا ورته ویل شوي وو، خو بیا یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی.
د اول سمستر اخري وختونه و چې د سفارت لخوا څخه ایمیل راغلی و چې تاسو ورسئ، د خپل فاکولټي څخه سپرابکه واخلئ چې هغه ستاسو تصدیق وکړي، ستاسو تایید وکړي چې تاسو حاضر یاست، غیر حاضر یاست، درسونه وایست، نه وایست. فاکولټي په هغه ګړي زموږ مشکل د حل کوي. موږ ولېږل سفارت ته، خو متاسفانه چې تر اوسه هېڅ اقدام نه دی سوی زموږ په اړوند. دردونکې خبره دا ده چې د افغانستان سفارت په روسیه کې دی، موږ ته همیشه غولونکي وعدې راکوي، موږ مصروفه ساتي، د دې پر ځای چې زموږ مشکل دوی را حل کړي. دوی د محصلینو په غربت، د محصلینو په بیچارهګۍ، د محصلینو په مشکلاتو باندې نه دی خبر.
په بهر کې یو بل افغان محصل امین پاچاخیل بیا وایي هرې ادارې ته چې ورځي هغوی یې په بلې ادارې سپاري، او اوس له دوی هم لاره ورکه ده چې چاته ورشي.
زمنګ ماشونه باندې چې دیو لوبي کوي، تجارت لوبه کوي. سو زلی ما سفارت د سفارت می زنګ و هو د غورس تخپل وزارت خارجي ته می زنګ و هو، تحصیلات علي ته می زنګ و هو. هغه وای چې دا مکتوب باندې پیسې لیگل شوی دی. دلته زنګ و هو، دلته وای چې سفارت کې ستاسو مشکل دی، او دې نه زنګ وای وي وزارت خارجي کې مشکل دی. دې نه خب مونږ ته وای چې ستاسو مشکل افغانستان کې دی، افغانستان کې زنګ و هو. هغه وای مونږ لیگل دی، مونږ دلته یو امید باندې راغلی یو، مونږ ته یو امید ورکړی شوی چې تاسو سفارت نامه او تحصیلات نه ویلې چې نه ورکو، او اوس وعده کړي باید وعده باندې ولاړ اوسي.
افغان محصلان وایي د مدد معاش د نه ترلاسه کولو له وجې لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا دوی په وینا په هغو هیوادونو کې چې زده کړې کوي د کار کولو حق نه لري، نو که د خپلو مالي ستونزو د حل لپاره کار کوي، پولیس نیسي او جریمه کوي. امین پاچاخیل په دیاړه وایي
یو کال کېږي چې د لیلیه پیسې توان نه لرم، تر څو مې د لیلیه پیسې توان نه دی ورکړي، او هر ورځ دلته مونږ ته دلته اوارډ ورکوي او اختار ورکوي چې پیسې تحویل کړي کنه. نو د اچ سلیت تاسو هغه امکان لري څو ځلې کار لپاره تللی وم، مونږ ته دلته د کارونه هم تاسو ته معلوم دی، زمونږ خو دلته دا ښار دی، دلته د کار امکانات هم نشته بدبختانه. داسې یو ورکوټی ښار دی چې زمونږ د ولسوالۍ څخه هم بدتر دی. نو دلته نه کار صحیح پیدا کیږي، کار پیدا کی یو سور ز پولیسان هم نیولی وو، کوئی کار اجازه تاسو نه لره نګدی وو چې زمونږ ته غټ جریمه ولیکله. نو هغه په خدای په مرسته هغه جریمه مونږ نه رافه شو، نو کار ته هم نشو وتلی.
په مالیزیا کې یو بل افغان محصل رحمت کټوازی چې په دولتي بورس للی ورته شکایت لري. هغه هم لاړوندو ادارو غواړي چې په وخت د دوی مدد معاش ورکړي.
زموږ د پوهنتون لخوا څخه هغه انوایس یا د پیسو د مصارف فولیس چې ورته وایي دا جوړ سوی ده، ترتیب سوی ده، او وختي له سفارت استول سوی ده. سفارت بیا وزارت ته لیږلی ده، خو موږ د اګست په وروستۍ لسیزه کې راغلي یو، اوس دا د نومبر 16 نیټه ده. یعنی زموږ تر 3 میاشتې ډېر وخت کېږي چې زموږ د پیسو درک لا نه لګېږي. نو کله چې موږ وزارت ته ایمیل کوو، له دوی سره اړیکه نیسو، نو دوی مختلفې بهانې کوي چې زما فن باندې مشکل او ستونزه په دې کې ده چې وزارت د خپلو پیسو د لګولو لپاره پلان او مدیریت نه لري. دا په دې خاطر باندې چې دغه پیسې چې کومې دي د نړیوال بانک لخوا څخه ایچ ای ډی پی ته ورکول شوي دي، دوی ته وختي لاسپارل شوي دي، خو مګر دوی دومره نشي کولی چې دغه پیسې په ټاکلي وخت باندې د خپلو محصلینو پورې ورسوي. ځینې محصلینو خورا ډېر اقتصادي ستونزې او مشکلات لري چې باید توجه ورته وسي او زموږ پیسې په وخت باندې حواله شي.
په روسیه کې یو بل افغان محصل صفت الله ناصری وایي سره له دې چې د خپلو مالي ستونزو د حل لپاره یې هره خوا منډه کړې، خو بیا هم ورځ تر بلې یې ستونزې ډېرېږي. هغه زیاتوي د مدد معاش د نه ورکولو له وجې ډېر محصلان د درسونو پرېښودو ته اړ شوي.
دلته څو ځلې لوړپوړ چارواکي، د ولسي جرګې وکیلان، د مشرانو جرګې وکیلان، حتی وزیران دلته څو ځلې چې دلته روسیې ته سفرونه درلودل، موږ دغه ستونزه څو ځلې د لوړپوړ چارواکو ته ورسوله. بیا هم بدبختانه چې د لوړو زده کړو وزارت هیڅ کوم اقدام ونه کړ، ډېری د محصلینو ناکامي هم دغه مدد معاش نه ترلاسه کول دي. هغه دا چې ډېری محصلین د درس ترڅنګ دلته دوی کار کوي، او هغه وخت چې باید درس ووایي هغه دوی په کار باندې مصرفي هغه وخت. نو دا د دې لامل کیږي چې ډېری محصلین د مکپانتونو کې ناکام سي، او ځینې بیرته هیواد ته ستنېږي، او ځینې هم اروپایي هیوادو ته مهاجر کیږي.
په بهر کې افغان محصل نصرت الله روان وایي په کابل کې دولتي ادارې د دوی ستونزې جدي نه نیسي. نوموړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د ژر تر ژره حل کړي.
کابل کې کوم ادارات دي؟ خصوصا د لوړو زده کړو وزارت، د افغانستان د مالیې وزارت او بهرنیو چارو وزارت. دوی چې د موضوع جدي نه نیسي. تقریبا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې دغه مشکل موجود دی، او سیستماتیک مشکل دی. البته دا د دې سبب کیږي چې محصلین دې ته مجبوریږي چې دلته درس پرېږدي، کار وکړي. کار هم د محصل لپاره دلته غیر قانوني دی، او بیا د پولیسو د خوا نیول کیږي، جریمه کیږي، البته درس ته پاتې کیږي او هیڅ علمي لاسته راوړنه نه لري. په دې برخه کې څو غفلت کې باید قانوني برخورد درسته وشي. په ځوانانو سرمایه گذاری نه باید په ځوانانو باندې ملنډې وهل وي.
دا چې ولې په بهر کې افغان محصلانو ته مدد معاش نه ورکول کیږي، دا ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین مخ ته کیښوده.
پخوا مشکل دا و چې وزارت تحصیلات ولی دغه گزارش د محصل تایید کول. اوس دغه پروسه ډیر لاند شوه ده. هغه تفاهم او هغه نشست چې نهایی وشو، په هغه نشست کې زموږ هدف دا و چې دغه پروسه مونږ لاند وکړو. اگر کوم جریان چې پروسی و ترسو چې مثلا یو محصل خپل گزارش ورکی سفارت ته، سفارت نه وزارت خارجه نه راضی، وزارت خارجه نه وزارت تحصیلات عالی ته راضی، وزارت تحصیلات عالی هغه تایید کوي، بیرته وزارت مالی ته ځي، وزارت مالی لیگی وزارت خارجه ته. دا جریان مونږ ډیر لاند وکړه. یوازې په دې کفایت کوي چې وزارت خارجه تایید وکړي او دغه پول باید ترانسفر شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان وویل دوی له دې منځ ځان وستلی، او دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې په بهر کې افغان محصلانو ته د سفارتونو له لارې په خپل وخت مدد معاش ورسوي. خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت ولې دا کار نه دی کړی، دا د وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست مشر توریالی غیاسی وایي.
اسلامي بیوروکراسي کې وجود دره،
د هغه بیوروکراسي په اساس چې شته، یا کله هم بودیجه نه وي، هم محصلان په خپل کار پسې وروسته ګرځي، سفارتونه هم خپل کارونه په وخت سره نه ترسره کوي. یعنی هم خپل محصل، هم سفارت، هم موږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت په دې پروسه کې دخیل یو. یعنی په دې اوږده بیوروکراسي کې سلور کا 15 بنسټونه شامل دي چې ډیره موده نسی. خدا پیسې هیڅکله هم نه سوځي، شاید وروسته وړاندې شي، خو بل چاته نه ورکول کیږي او د سفارت په حساب کې پاتې کیږي. موږ منو چې شپږ میاشتې به ځنډ پکې راغلی وي، خو څلور کاله قطعا داسې کار نه دی شوی. باید دا مسله جدي ونیول شي،
باید ای مسله جدي گرفته شوه.
افغان محصلان وایي دوی د لوړو زده کړو وزارت لخوا رالیږل شوي، او باید د ستونزو د حل لپاره یې هم ورسره مرسته وکړي. خو دا چې له دوی سره د لوړو زده کړو وزارت وعده څه ده، پوهندوی فیصل امین وایي
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو، ډیر جدي، او وزارت خارجه سره خبرې کوو چې دغه محصلین چې د پخوا نه پاتې دي، یا مثلا شپږ میاشت دي یا یو کال دي، دغه سمدستي دوی باید خپل اجرات وکړي. هم د هغه د تفاهم پر مبنا باندې چې وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی او وزارت مالی سره یو ځای نیولي. دا نن رهبری سره خبرې کوم، د وزارت مقام سره، علمي موین صاحب سره، او دغه دیر برخه رئیس سره خبرې کوم چې دا عاجل تعقیب وکړي، او هغه ستونزې چې زموږ محصلین په بهر یا نور هیوادونو کې لري باید دا زر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مشر توریالی غیاسی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر هڅه کوي چې ډیر ژر یو پلاوی هغو هیوادونو ته ولیږي چې افغان محصلان پکې دا ستونزې لري.
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن که اگر ایت ترکیب
د بهرنیو چارو وزارت رهبری هدایت ورکړی چې د دې وزارت د فرهنګي روابطو او مالی او اداري ریاستونو یو ګډ پلاوی دی مسکو ته څو نورو هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې دا ستونزې پکې شته. دغه پلاوی ویزو ته منتظر دی او شاید په راتلونکو 15 ورځو کې سفر وکړي. محصلان کولی شي له دوی سره خپلې ستونزې شریک کړي. د دې ستونزې د دایمي حل لپاره زموږ وړاندیز او ګډه طرحه د لوړو زده کړو وزارت سره دا ده چې محصلان کله په کوربه هیواد کې ځای پر ځای کیږي دوی ته به بانکي اکاونټونه جوړیږي چې له کابل څخه به په مستقیم ډول دوی ته مدد معاش ولیږل شي.
ترنو اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو دا اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0999 40 45.